بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو حامد سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي یا سمبلې د میاشتې ومه، د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې شلمه، او د 2020 میلادي کال د اګست 9 نیټه ده. زموږ په دې یو ځات خبرونه کې ورپسې درته سیمې زونړيوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې تهران د عراق د ټاټوبي د یووالي، خپلواکۍ او د امنیت د ملاتړ په باب ده. بیا هم په کابل کې د وروستۍ ترهګرو پیښو په اړه یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر غلام جیلانی زواک، او د سیمې د چارو یو کارپو ډاکټر عبدالحمید نورزی. بیا هم دا ایران او افغانستان ځینو نننۍ امدواتو ته یوازې غلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه مو ملتیا هم ډېره امنه نه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا په بشرمه سره له افغانستان په وتلو ده. طالبان وایي په 2 اونیو کې به په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ملګری ملتونه د افغانستان په باب بیړنۍ غونډه جوړوي، او د یمن په جنوب کې د عربستان او اماراتو په لوی ځواکونه سره بیا خکر پخکر شوي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایبې وړې شان تمې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د حکومت اقتصادي غکمل کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وویل د فیصلو اصلي چورلیز له داخلي ظرفیتونو څخه استفاده او پر ځوانو، فعالو او کارنده ځواکونو باندې تکیه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه راز وویل د اسلامي انقلاب ستر لارښود د بیاناتو اقتصادي چورلیزونه باید کمیټې د سیکټریټ او د حکومت اقتصادي ټیم د هر یو غړي له لارې په دقیق او دوامدار ډول تعقیب او اجرایی شي. ابراهیم رئیسی د اسلامي انقلاب د رهبر په لارښوونو کې مطرح شویو لسو مهمو اقتصادي چورلیزونو ته په اشاره سره وویل اټمی خبرو سره اقتصادي مشکلاتو ته پیوند ورکول او نتیجې باید تل د حکومت د درستو غړو په تیر بیا د اقتصادي غکمل کمیټې د پام وړ وګرځي، او باید د درستو کارونو ته ټول ارګانونه او ادارې ځیر وغوسي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز د کار کسب د فضا خکیده او د بانکي نظام اصلاح او پیاوړتیا د اقتصادي غکمل کمیټې یو دنده او ایجنډا بللې، او اقتصادي ټیم ته ماموریت ورکړې د شخصیتونو لیتوګو او تجربو څخه په استفادې سره دی زر تر زره د حکومتي بودیجې او د پیسو د ارزښت د پیاوړي کولو له لارې چارې وارزوي او راپور دی وړاندې کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز تورن جنرال محمد باخیری د نوی دفاع وزیر امیر محمد رضا قرائی اشتیانی د معرفي او د امیر حاتمی د تکریم په دستورو کې په خپل وینا کې وویل د امریکا تر ټولو وروستی جنایت د افغانستان هغه پیښې دي چې په څه د پاسه 2000 میلیارډ ډالرو لګولو سره د افغانستان پوځ په یوه بې خاصیته پوځ بدل کړ، خو بالاخره امریکا په شرمون کې ماتې سره له افغانستانه په وتلو ده. سردار باغیری په لویدیځي آسیا سیمې باندې د امریکا په ډېر لخکر کشیو او جنایتونو ته په اشاره سره وویل د سیمې په ځای ځای کې یې ډېرې دسیسې لورای ښکاري او مغه راز دوام لري او په دغه شان شرایطو کې د دفاعي توان او پرمختګ ساتل یوه ضروري چاره ده چې له ځایي او کارنده دفاعي توان پرته به تحقق ونه مومي. سردار باغیری د جنگونو بڼې بدلېدا ته په اشاره سره وویل اوسنی راتلونکي جنگونه له تیر وخت سره په شباهت کې څه ناڅه توپیر لري او هغه جنگ چې تیر کال په قره باغ کې شوی له تیرو جنگونو سره یې هیڅ ورته والی نه درلوده او په دغه جنگ کې له ماډرن ټیکنالوژیو استفاده وشوه. د ایران د پوځ لوی درستیز همدار زویل په مختلفو دلیلونو سره د اسلامي نظام لپاره د دفاعي قدرت پراختیا یوه قطعي او نه انکارېدونکې دنده ده. دفاع وزارت له راتلونکو جنگونو او نویو بدلونو سره په تناسب کې د قدرت د تولید دنده په غاړه لري. همدار از د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر امیر تورن جنرال محمد رضا قرائی اشتیانی نن په یو لړ څرګندونو کې وویل دا دفاعي او تولیداتي تجهیزاتو لوړتیا او له ګواښونو سره په مخامخېدا کې د وسلوال ځواک پوځي توان پیاوړتیا د دفاع وزارت لومړیتوب او ماموریت دی. امیر اشتیانی د تقریم او معرفې د دغو دستورو په څنډه کې وویل په دفاع وزارت کې تر ټولو مهم لومړیتوب چې د هغه ذاتی ماموریت دی له ګواښونو سره په مخامخېدا کې د وسلوال ځواک د پوځي توان پیاوړتیا او د دفاعي تولیداتي تجهیزاتو لوړتیا چې اوس یې دفاع وزارت اخیبوي او هغه نوښتونه دي چې په راتلونکي کې به یې هم ولرو. د ایران د اسلامي جمهوریت د نوي دفاع وزیر امیر تورن جنرال اشتیانی د معرفې او د پخوانی دفاع وزیر امیر حاتمی د تکریم دستورې نن د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز په شتون سره ترسره شوې. په ایران کې واشي کرونا وایرس نور 500 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل په تیر شوه ورځ کې په کرونا ککړ نور 500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دوی سره په درست ایران کې د کرونا منحوس وایرس د قربانیانو شمیر 1,604,020 کسانو ته ورسېده. په دغه اعلامیې کې ویل شوي دي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه راز په درس ایران کې 1,015,016 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره په درس ایران کې تر دې دمه په کرونا وایرس د ککړو کسانو شمیر 4,904,948 تنو ته زیات شوی او دغه راز په درملنې پسې 4,146,800 کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. په دغه اعلامیې کې همدار از ویل شوي تر دې دمه په ایران کې 26,186,200 ډوزه واکسن هم پچکاري شوی دی. دا خبرونه له تهران اورئ. طالبانو په دې باب راپورونه چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت تامینیدای ترکیې په غاړه اخیستي رد کړل. د طالبانو ویاندوی زبیح الله مجاهد انصار د ترکیې په وسیله د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ترلاسه کولو په باب د راپورونو پر ردولو سره وویل د بهرنیو عسکرو شتون د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی. د ترکیې حکومت د تیرې جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي وو انقرې د کابل د هوایي ډګر له مدیریت او اداره کولو سره اړونده د طالبانو غوښتنه منلې ده. په یو بل خبر کې سپورټنک خبري اژانس ویلي دي د طالبانو ویندوی او د فرهنګ او اطلاعاتو د وزارت سرپرست زبیح الله مجاهد په روزر خبري اژانس کې د داعش تر هغه ډلې پسې د امریکا د حملې د محکومیت په باب له هغه سره اړونده څرګندونې دروغ بللې او ویلي دي. رویټرز په خپلو پیغامونو کې د هغه خبرې تحریف کړې دي. موږ له رسندویو خبرې رانه غواړو دې موضوع ته دې پام نه کوي او په نهال کې اصل خبرې دې خبرې وي. همدار از طالبانو ویندوی ویلي دي له دې سره په یو وخت چې د امریکایي عسکرو د وتلو عملیات وروستۍ نیټې ته په رسیدا دي دغه ډله په افغانستان کې د نوي حکومت په جوړولو بوخته ده او په دې انده چې د ملي پیسو د ارزښت کمیدا او اوسنۍ رامنځته شوې اقتصادي ګډوډۍ به ختم شي او پر راتلونکو دوه اونیو کې د نوي حکومت د جوړېدا خبره بشپړ کیږي. د غرض په توګه کې د طالبانو د دفتر مرسال شیر محمد عباس ستانکزی هم په لور څرګندونو کې ویلي اوس د طالبانو رهبرۍ د اسلامي امارت په ساویه او له قومي او سیاسي ډلو ټپلو سره په مشورو بوخته ده څو یو داسې حکومت رامنځته کړي چې هم د افغانستان په داخل کې او هم له دغه هیواده په بهر کې محبوبیت ولرل شي او په رسمیت وپیژندل شي. هغه دغه راز د افغانستان د وزارتونو او ادارو په باب هم ویل درستې ادارې په ډېرې زر فعال شي او د دوی کارمندان به هم د خپلو کارونو په ځای کې حاضر شي. ستانک ضلع شمالي ګاونډیانو سره د افغانستان اړیکې مهمې بللې او د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه د ایران سیاست هم ستایلې دی. دغه راز یې د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د افغانستان د تاجرانو لپاره د چابهار بندر څخه د لا زیاتې استفادې پر اهمیت هم ټینګار کړی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي فرانسه به له انګلستان سره یو ځای د ملګرو ملتو بیړنې غونډې ته چې ټاکل شوې د سبا د افغانستان د وروستیو بدلونونو په باب ترسره شي یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې په هغه کې د هغو کسانو د حفاظت په موخې سره چې له هېواده وتلو نیت لري یوه امنه سیمه جوړه شي. ټاکل شوې ده د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش سبا د امنیت شورا له دایمي غړو انګلستان، فرانسې، امریکا، چین او روسیې له استازو سره چې د ویټو حق لري د افغانستان په موضوع سره یوه ناسته وکړي. همدارز انګریز لومړی وزیر او د جرمني صدر اعظم د افغانستان په تر ټولو وروستیو بدلونونو په باب مشورو سره او د غراز د افغانستان د راتلونکي حکومت په وړاندې د جی او ډلې لخوا د ګډ کړ چار د غوره کولو په سر سره د موافقې خبر ورکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړي د انګریز لومړی وزیر بورس جانسن په یوې اعلامې کې ویلي دي د انګلستان لومړی وزیر په دې موضوع ټینګار کوي چې له طالبانو سره د هر ډول تعامل او د پر رسمیت پیژندل باید په دې شرط وي چې دغه ډله د هغو کسانو د وستلو لپاره د امن د لارې اجازت ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووزي او د بشري حقوقو موضوع ته د احترام په سترګه وګوري. د چین خارجه وزارت او همداراز د روسي خارجه وزارت په جلا جلا اعلامیو کې ویلي دي دواړه هیوادونه ګروهمن دي له نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي څو د ترهګرۍ په مرکز د افغانستان د بیا بدلېدا مخنیوی وکړي او طالبان هم باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. همدارز د روسیې د خارجه وزارت ویندوی میرمن ماریا زخروا په لور څرګندونو کې ویلي لویدیځي هیوادونه په لیبیا او سوریه کې له تیرو شلو کلونو تجربو د عبرت هیڅ درس وانخیست او په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو سره په چلند کې غیر حقیقت پال او بیړناک دریځونه غوره کړي دي. او د یمن په جنوب کې د عربستان او اماراتو سره اړوند ځواکونو ترمنځ بیا نښته شوې. العربی الجدید خبری سایټ راپور ورکړي د یمن په شوبه ولایت کې په ځایي شورا کې یو مسول مقام نن ویلي دي دغه ولایت د نوو پوځي تاوتریخوالو کتون کړي او د عربستان په ملاتړ سره د یمن د مستعفی او تختدلي حکومت سره د اړوند ځواک د متحده عربی اماراتو د ځواک تر ملاتړ لاندې بلحاف استراتیجیک بندر په شاوخوا کې غزمې ته لیږدول شوې دي او له یو بل سره اخکر په اخکر شوې دي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د تهران د عراق د ټاټوبې د یووالي خپلواکۍ او د امنیت د ملاتړي په باب ده. ایران اسلامی جمهوریت او د عراق د ملت او حکومت او د هغه څه په باب چې د وار مخکې انتخاباتو ترسره کیده او د پردیو پوځي ځواکونو د وټلو په شمول د داخلي چارو په حوزه کې له فیصلو سره اړوند دي خپل ملاتړ اعلانوي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرونه وخت له عراق د سیمې د ملاتړ په غونډه کې په خپل وینا کې پر دغو موضوعګانو باندې په ټینګار سره روښانه کړی ده. له تر هغه څخه ژغورل شوی نوې عراق اوس په سیمې کې د ملګرتیا او پراختیا او ترقۍ او داخلی پیاوړتیا او بیا رغونې ته اړتیا لري او د ایران اسلامی جمهوریت د عراق له ثبات امنیت خپلواکۍ مزکنه بشپړتیا عزت اقتدار او د سیمیزو نړیوال ځایګی لالوړتیا څخه په ملاتړ سره په دې زمینه کې د دوړخیزو او سیمیزو ملګرتیاو پراختیا ته تیار دی. د بغداد په غونډه کې د ایران د خارجه وزیر څرګندونې هغو چیلنجونو ته اشاره کوي چې څه د پاسه له دوو لسیزو راهیسې پر سیمې تپل شوي او عراق هم یو هغه هیواد دی چې په دغه بهیر کې له جدي تاوانونو سره لاس او ګریوان شوی دی. خو دا د دغه هیواد د پیچلي او ترنګلي وضعیت څخه د وتلو لپاره د بندون په معنا نه ده. عراق د پردیو د لاسوهنو په دلیل د جنگ بې ثباتۍ او ناکراریو په شمول له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه شان شرایطو کې د پردیو له لاسوهنې پرته د سیمې د هیوادونو ترمنځ تعامل او ملګرتیا په سیمې کې د تلپاتې امنیت د ټینګېدا اصلي شرط دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمی سره په خپل وروستي ټلیفوني تماس کې روښانه کړی دی تل له هر هغه نوښت او اقدامه چې په عراق کې د حالاتو د تصفیتی دا او په سیمه کې دغه هیواد د رول وبونې د لوړتیا لامل شي ملاتړ کوي او دغه ملاتړ ته به هم هغه راز دوام ورکړي. ابراهیم رئیسی په دې خبرې په ټینګار سره چې د سیمې هیوادونه د دې جوګه دي د یو بل په ملګرتیا سره امنیت، ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدا د لارې نقشه پلان او اجرا کړي وویل. د سیمې په چارو کې د پردیو لاسوهنې د امنیت او ثبات او د غراز د پراختیا او پرمختګ زمينه جوړونکې نه دي. د بغداد په غونډه کې د ایران د خارجه وزیر څرګندونه هم د سیمې امنیت او سیاسي ملګرتیا او د ضرورت او اهمیت یادونه کوي. شناندی او رسندوی تحلیلګران د ایران د خارجه وزیر څرګندونې له دې نظره د بغداد په غونډه کې د حاضر لورو لپاره یو لړ پیغامونه وبلل. د ایران خارجه وزیر د سیمې د مشکلاتو علت د پردیو ځواکونو شتون بللې او ټینګار یې کړی دی تر هغه وخته چې امریکا او پردی له سیمې ونوځي سیمه د آرامښت مخ نه ویني. د عراق زیاتره رسندوی هم د امیر عبداللهیان د څرګندونو پر دې برخې ټینګار کړی دی چې امنیت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد له لارې پرته نه تامینېږي او تهران د خبرو اترو د ژبې په دودولو کې د عراق د رول ملاتړ کوي. د عراق په وروستیو څو کلونو کې سیمه ییز امنیتي پیښو ته په پام سره په دغه هیواد کې د امریکا له شتونه ناخوښې تجربې لري. عراق همدا اوس د سیمه ایزو اړیکو پراختیا او بیا رغونې ته اړتیا لري او د بغداد غونډه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او تعامل د زمینو د رامنځته کېدو لپاره د دغه هیواد هڅې تایید دی. د ایران خارجه وزیر د عراق له ولسمشر برهم صالح سره په کتنه کې هم د عراق له خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځکنه بشپړتیا څخه د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ دغه ضرورت په جواب کې ټینګار کړی دی. د بغداد په ناسته کې د ایران د خارجه وزیر څرګندونې او دغه غونډې په څنډه کې لید کاته په حقیقت کې د هغه اهمیت خود نه کوي چې ایران د عراق د امنیت او ثبات لپاره قاهل دی. د ایران اسلامي جمهوریت تل د سیمه ایزو خبرو اترو ملاتړ دی او هڅه کوي په چې نور هیوادونه دغه شان سیمه ایزو مراوداتو او ترتیباتو ته وهڅوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانستا کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ څه کوم یاري غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
ګلون اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه ومنه د هنداره له تحلیلي پروګرام سره ز دورانه ستاسو په خدمت کې يم. نن به بیا د افغانستان په حالاتو در سره وغږیږو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ورستیو ورځو کې د کابل په هوایي ډګر کې سو درنې چاودنې وشوې چې په ظاهر کې مسؤلیت د داعش د ترهګرې ډلې د خراسان څانګې لخوا په غاړه واخیستل شو. په دغه پیښه کې کابو 1300 کسان ژوبل او 200 هم ووژل شول. که څه هم لویدیځو رسنیو د دغه مرګوبلې ذمواري د داعش په غاړه واچوله، خو د افغان رسنیو له راپور سره سم د دې پیښې اکثره قربانیان د امریکایي ځواکونو له لوري په ډزو ویشتل شوي دي. دوستانو، د سیمې د هیوادونو او همداراز د کارپوهانو په نیز دا نظر موجود و چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په دغه هیواد کې د داعش ټغر ټول شي. خو موږ اوس وینو چې د افغانستان ټولې سیمې د طالبانو په واک کې دي، بیا هم د کابل په برید سره داعش د خپل موجودیت اعلان وکړ. نن به په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې آیا داعش په افغانستان کې شتون لري او که نه لري، او کشتانو حقیقت څه دی او د چا په ګټه کار کوي. بله موضوع په افغانستان کې د حکومت د جوړېدو مسله ده چې طالبانو خو اعلان کړی دی چې غواړي یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي او قومي اقلیتونه پکې شتون ولري. خو له بلې خوا طالبانو په ځنو سیمو کې، په ځنو ولایتونو کې د خپلو کسانو سرپرستانو ټاکل هم پیل کړی دي. نو آیا طالبان څه اراده لري؟ غواړي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي او کنه خپل کسان په حکومت کې راولي؟ په دغه شان دغو دوو مسلو باندې باندې د افغانستان د دوو شخصیتونو د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر ښاغلي غلام جیلانی زواک او د سیمې د مسایلو د کارپوه ډاکټر صاحب عبدالحمید نورزی نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمو سره ملګرتیا ولرئ. ل یوې لنډې شاندمې ورسته مرا ګرځو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي غلام جیلانی زواک په خبرو سره پیلوو. زواک صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په ورستیو ورځو کې د کابل په هوایي میدان کې درنې چاودنې وشوې چې ظاهراً مسؤلیت یې د داعش ترهګرې ډلې په غاړه واخیسته. ډېر کسان هم پکې مړه او ژوبل شول. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا واقعاً دغه برید د داعش له لوري شوی دی؟ او آیا داعش له لوی سره په افغانستان کې شتون لري؟ او کشتون لري نو د داعش سره د طالبانو د مبارزې ادعاات څرنګه ارزوي؟ طالبانو په ځلونو ویلي چې د داعش مورچلې او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او نوره دغه ډله په افغانستان کې نشته.
ګوري، اول خو دا ډېره عجیبه خبره چې دا هغه دا چې په 15 ورځې مخکې امریکا اعلان کړو او دا اختار ورکوو چې دا امکان شته د داعش حمله وکړي. نو دوی ته د مخکې نه پته وه. دا سوال دی خلکو سره چې تاسو دوی ته څنګه دا اطلاعات وو، او چې دا اطلاعات وو نو بیا یې مخنیوی ول نه کېده. د ده نه علاوه کله چې حمله وشلله دا راپورونه دي چې خلک په ډزو کې زیات شمېر خلک وژل شوي دي، هغه په ډزو کې وژل شوي دي. بیا امریکا اعلان وکړو چې موږ د داعش په مراکزو باندې برید وکړه، ډرون حملو باندې، او هلته دوه کسان وژل شوي دي چې دا حمله یې پلان گزاری کړی وه، دغه حمله په پلاننګ کې برخه اخیستې وه. نو د دې معنا خو دا ده چې داعش شته دی. طالبان هم وایي، پخوانی حکومت هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش مراکز د منځه تللي دي. لیکن په دغه تېر یو دوه کالو کې داعش په کابل ښار کې متعددې حملې کړي دي، ډېرې سترې حملې کړي دي. دې نه معلومېږي چې داعش اوس هم شته دی، او د افغان حکومت او د امریکا او د طالبانو دا خبره چې داعش د منځه تللی دی دا ډېره دقیقه نه ده. داعش اوس هم شته دی. دا چې داعش څه شی دی، دا بیل یو بحث دی. په افغانستان کې کله چې د اشرف غني نوی حکومت راغی، د هغې سره سم داعش راغی. کله چې امریکا سره امنیتي تړون امضا شو، د هغه نه وروسته فورا افغانستان ته داعش راغی. دلته خو د ډېرو خلکو فکر دا دی چې داعش د یو ایډیولوژي او فکري جریان نه زیات یو استخباراتي پروژه ده. د امریکا ته یې راوستې ده، او تر اوسه پورې دا په پاکستان په اخر دو کال کې غلي پاتلې وا او کله چې اوس طالبان راغلل نو اوس بیا داعش کار کوي او دا د تقریبا کولو په افغانستان کې زیاته دا کولو لپاره زمونږ تازه کیږي او دې په اړه ډېر عوامل مشته دي چې داعش سره مرسته کولی شي نو د افغانستان خلک داعش ته د یو فکري او ایدولوژیک جریان نه زیات د یو امریکا د استخباراتي پروژې په توګه ګوري او دا داعش
ډیره مننه کوو د ښاغلي غلام جیلانی زواک د سیمې د مسایلو د کارپوه ډاکټر صاحب عبدالحمید نورزی نظر په دې اړه را اخلو. نورزی صاحب، داعش خو په کابل کې په درنې چودنې سره د خپل موجودیت اعلان وکړ. د دې نه مخکې کارپوهانو داسې نظر درلود چې طالبان که په افغانستان کې واکمن شي نو داعش ډله به ختمه شي او یا هم ختمه شوې ده. تاسو څه وایئ، آیا داعش ډله په افغانستان کې شتون لري؟
ډیره مننه. زه پوښتنه کوم، لکه پوښتنه اوږده ده، تاسو یو څه حوصله کوئ، مقدمه لري یو څه؟ صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نورزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، په وروستیو ورځو کې د کابل په هوایی ډګر کې یو درنه چودنه وشوه چې په ظاهره یې مسؤلیت د داعش د ترهګرې ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیسته، چې پکې په سلګونو کسان مړه او ژوبل شول. ظاهرا لویدیځ رسنۍ د دغه مرګ جوبلې د موارد د داعش په غاړه اچوي، خو د افغان رسنیو له راپور سره سم د دې پیښې اکثره قربانیان د امریکایي ځواکونو له لوري په ډزو ویشتل شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د سیمې د هیوادونو او همدارنګه د کارپوهانو په نزد دا نظر موجود و چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په دغه هیواد کې د داعش ټغر ټول شي. خو مونږ وینو چې اوس مهال د افغانستان ټولې سیمې د طالبانو په واک کې دي، خو بیا هم د کابل په برید سره داعش د خپل وجود اعلان وکړ او وی ویل چې لا هم په افغانستان، یعنی داسې وښودله چې لا هم په افغانستان کې شتون لري. تاسو د سیمې د یو تکړه کارپوه په توګه څه فکر کوئ؟ آیا واقعا دغه برید د داعش له لوري شوی دی؟ آیا داعش له لویه سره په افغانستان کې شته دی؟ او کشتون لرینو د داعش سره د طالبانو د مبارزې ادعا تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني وکړئ.
د کابل هوایی ډګر په اکلو باندې تاسو ته وایم چې یو خدا ډیر خوشنۍ ده، ډیر نور په دې خوشنۍ سو او خدای دې ټکفیان ته صحت ورکړي او خدای دې تسلیت وایي او زړه صبر دې پای خلکو ته ورکړي چې خپل عزیزان په دا ډګر کې د لاس ورکړي دي. بل درته وایم په حق له چې داعش پر غاړه اخیستې یو قاعده د فقه هسته وایي نحن نحکم بالظاهر، موږ پر ظاهر باندې حکم کوو. اوس خو داعش دا پر غاړه اخیستې ده د چاودنه او رسمن پر غاړه اخیستې په بیانی کې، او چې دوی پر غاړه اخیستې خو نو دوی کار. او بل چې تاسو ته چې دا امریکایان ډزې کړي دي او ملکي خلک یې په دې کې شهیدان کړي او وژلي دي، دا باید څېړنه وشي. ولې واک هلته د طالبانو په لاس کې دی، طالبان باید څېړنه وکړي په دې هکله باندې او ووایي چې دا څومره په چاودنې کې مرسي یا څومره په ډزې کې مرسي دي. دا دې پوښتنه وکړي چې څو نفره دي، څنګه راغلي دا سړی، څنګه وشه دی. ټول امنیتی چارواکي د امریکا او د انګلیس او د حتی د طالبانو په دې خبر و چې دلته چاودنه ترسره کیږي. مګر چاودنې مخې موافقه نه سوې نیسي او چاودنه وسه متاسفانه، او دوی د دې سره دوی اطلاعات سم درلودل، صحیح اطلاعات درلودل چې حتما به کیږي. او خو اوس و مګر عامه بیا نه معلومه دی چې واغیان څومره ملکی خلک په دې چاودنې کې شهیدان شوي دي. او بل سامي یوسف دی چې یو خبریال دی، هغه وویل چې دلته 15-20 کسه هغه برتانیایي تابعیت والا هم په دې کې مړه شوي دي، او هیڅ رسانی دا دروسه نه ده بیان کړې ده. او په دې باندې باید معلومات وسی چې آیا وغان څومره امریکایان او څومره ملکي خلک او څومره نور تابعیت ورنه، دروسه جزئیات معلومه نه دي.
ډیره مننه کوو د خاغلی نورزی صاحب، دلته یو لنډه شان دما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. یو ځل بیا مو هرکلی کوو په هنداره کې عزیزانو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. دلته یو بل موضوع په افغانستان کې د حکومت د جوړېدو مسله ده. طالبانو په ځلونو ویلي دي چې دوی غواړي د ټولو سیاسي ګوندونو، مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون یو ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. عباس ستانکزي هم تیره ورځ په یو ویډیویي پیغام کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان راتلونکي نظام به د ټولو لپاره د منلو وړ وي، او ټول اړخونه به د خپلې وړتیا له نظره په هغې کې ګډون ولري. خو په عمل کې مونږ وینو چې طالبان په ټولو ولایتونو کې خپل والیان او د وزارتونو لپاره سرپرست وزیران ټاکي. دلته به د خاغلی غلام جیلانی ځواک نه پوښتنه وکړو چې آیا واقعا طالبان غواړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت جوړ کړي، او کنه خپل او انحصاري حکومت راوستل غواړي.
طالبان یو تناقض کې بند پاتې دي، یو تناقض کې اخته دي. هغه یو دا ده چې دوی غواړي چې دنیا یې طرف نه تپیږي، دوی غواړي چې د سیمې د هېوادونو سره او دنیا سره اړیکې ولري، تجارت ولري، تګ راتګ ولري، او دا یې ضرورت ده. که دا کار ولیکي نو طالبان حکومت به ډېر د سختو ستونزو سره مخ شي. د بلې خوانه طالبان د خپل فکر او ایډیولوژۍ په اساس باندې د دوی طرز او تفکر چې دی، او د حکومت په اړه د دوی کوم فکر چې دی، هغه کې سیاسي پلورالیزم نه دی، هغه کې ډیموکراسي او انتخابات دا شیان ځای نه لري. نو اوس په دغه تناقض کې دي. دوی اوس کوشش کوي چې په داسې یو شکل یو څه جوړ کړي، یو څو سیاسي نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته یا د هغې فعالو خلکو ته په راتلونکي حکومت کې، خصوصا موقت حکومت کې، داسې ونډه ورکړي چې هر څه د دوی د کنټرول لاندې، خو داسې اختیاره کړي دنیا ته چې زه نور خلک هم شته دي. لیکن فکر وکړو چې دا مسله حل کړي، طالبان باید تیمن جدي فکر وکړي. په یو وخت کې دوی نشي کولی چې هم یوازې خپل حاکمیت نه خوند واخلي، او یوازې خپل حاکمیت دلته تطبیق کړي، او د بلې خوانه د ټول شموله حکومت او یا د سیاسي پلورالیزم دعوه وکړي، او د هغې په اساس دنیا نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کړي، او دنیا سره اړیکې انتخاب کوي. که دا ولیکي بالاخره مشکل سره مخ کېږي، یا داسې مطلق طالبي عمارت نومې که هر څه وي، او یا داسې نورو سیاسي احزابو ته باید دوی ونډه وي. دا د دوی ضرورت ده. څومره چې دې کار کې ځنډ پېښېږي، دوی ته مشکلات پېښېږي. د پنجشیر ستونزه یو ستر مشکل دی. که د حکومت ستونزه همدغسې ادامه پیدا کوي، نه جوړېږي، د پنجشیر ستونزه لا خطرناکه کېږي. نو دا یو موضوع ده چې طالبان ورته باید جدي فکر وکړي، او د متاسفانه اوس پورې طالبانو دې ته جدي فکر نه دی کړی. د اوس پورې چې دا غځېدلې ده، دا ډېره زیانمنه ده.
ډیره مننه کوو د ځواک صاحب. عبدالحمید نورزی صاحب، ستاسو څه خیال دی، آیا د طالبانو چې کومې وعدې کړي دي چې په افغانستان کې به یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت جوړوي، له بلې خوا مونږ ګورو چې دا د لس ورځو نه زیات وخت تیر شو، خو تر اوسه د حکومت څرک نه لګیږي، که څه هم طالبان وایي چې هلې ځلې روانې دي، خو له بلې لورې طالبان خپل کسان هم د سرپرستانو په توګه ټاکي، تاسو څه وایي؟ طالبان څه غواړي؟
د یو شخص په صفت چې طالبان وخت کې ډېرې څېړنې کړي دي، زما دا باور دی چې دا طالبان ډېر تحول او تغیر په شکل راغلي، او دا شل کاله کې دوی د جګړې ستړي دي. دوی پوهېږي یو عامل د جګړې دا دی چې افغان شموله او ټول شموله حکومت نه و. که چې د خلکې په واده کې وو، هلته هم مخالفین وو، د مجاهدینو په واده کې هم مخالفین وو، او دغه اختلاف د دې اسباب کېږي چې په مابین کې جنگونه وسی او جګړې وسی. طالبان ودیت ارمن دی ارلی ودیت چې دوی د ټول دنیا او د ټول هیوادو سره شي اړیکی ورلی او ټول هیوادونه بیا ودیت بیا ګوري چې طالبان څه چلند کوي سره کوم حکومت جوړي. نو چې افغان شموله او ټول شموله حکومت نه دوی به سمې اړیکی ونرلی د دنیا سره د نورو هیوادو سره او دوی هم اقتصادي ژمنې رلی او اقتصاد خو پلانونه رلی او د سیاست خو لوی پلانونه منطقوي رلی په منطقوي سطح کې او د اقتصادي سطح کې او سیاسي سطح کې او بینالمللي سطح کې دوی ودیته ارلی چې د ټول هیوادو سره سازمان ملل سره بانک جهاني سره صندوق بینالمللي پول سره نړیوال صندوق د پیسو او اسلامي بانک سره او آسیایی بانک سره دا ټول سره شی اړیکې بدلوي. دا ټول هم بیر پر هو بشر باندې او جمهوریت باندې حساس یاترلی او دوی حساسیت دې باعث کیږي چې طالبان رای د ځان سره وي یا فکر ځان سره وي او یو لارې او چارې جوړې کړي د ټول شمول او افغان شمول حکومت دپاره. علائم دا دي چې اوس دوی کرزی صاحب راویستلې دي په نامه باندې کې عبدالله عبدالله راویستلې دي حتی د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ته دا پیشنهاد او وړاندیز کوي چې ته به راځې دلته د دولس کزیز شورا کې به شامل کېږي. حتی اسماعیل خان ته دا پیشنهاد وکړي چې ته به راځې دغه موږ سره به حکومت جوړوي پر پلانو باندې به کار کوي. هغه رفتار او کردار او عمل د دوی ته چې زه ګورم دوی غواړي مشروعیت ولري. د مشروعیت لپاره حتما 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 لازمه ده لازمه ده لازمه ده چې افغان شمول ټول شمول حکومت جوړ شي او دوی چمتو دي د حکومت ته مخنیسي.
درنو محترم اوریدونکو د تهران ریډیو له هندارې پروګرام مو د خاغلی غلام جیلانی زواک او ډاکټر صاحب عبدالحمید نورزی نظرونه د افغانستان د حالاتو په اړه اوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځیدلې وي ستاسو او د قدرمنو ملمنو مننه کوو او په لوی خدای مو سپارو. تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي خبری مذهبي کلتوري تاریخي تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې لمونږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګول شي 00991213031.
وڅپانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو حضور ته حاضر شوی او چې ورسپانو ته د کتنی او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا د افغانستان او کوخونو د زینو بهرنیو ورسپانو زین مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
خواګور دونکو نن به د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو چې په خپل لومړنۍ پاڼه کې د افغانستان په حق ته د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله وینا او د بغداد په ناسته کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبدالرحیان خبرو ته انعکاس ورکړی دی. اطلاعات ورسپانه لیکلي دي چې د لبنان د حزب الله مشر د سیمې لپاره د امریکا د لوی طرحې د ماتې خوړلو خبر ورکړ. د ورسپانې له راپور سره سم حسن نصر الله ویلی دی چې په افغانستان کې روان حالات په نړیواله او سیمه ییزه کچه کې د امریکا د ماتې خوړلو خودنه کوي. د لبنان د حزب الله مشر له ترهګرو څخه د دغه هیواد د سیمو د بیرته نیولو په کلیزه کې وویل د افغانستان تجربې له شور او ماشور څخه یوه ډکه اخلاقي ماته ده چې د هغو کسانو سره په چلند کې ښکاره شو چې د کابل له هوایي میدان څخه د وتلو لپاره یې هڅه کوله. حسن نصرالله بیا زیاته کړه چې امریکا په الوتکو کې د داعش قومندانان له سوریې څخه افغانستان ته منتقل کړي او امریکا کوشش کوي چې د افغانستان د چار چاپیر هیوادونه ویروي. ورسپڼه د سید حسن نصر الله په حواله بیا لیکي چې د داعش تر هغه ډله د امریکا د لاس اوزار دی. ټول هیوادونه باید د افغانستان تجربې څخه درس واخلي او اروپایانو ته وویل چې امریکا له افغانستان څخه د وتلو په اړه سلا مشوره در سره نه ده کړې. دا ورسپڼه په بل خبر کې بیا د بغداد په غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان وینا ته انعکاس ورکړی دی. د ورسپانې په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بغداد هوایي ډګر ته د رسېدا سره سم د سردار قاسم سلیمانی د ټرور د پیښې ځای ته ورغلی او د هغه یادونه یې او درنښت یې کړی دی. اطلاعات ورسپانې بیا لیکلی دي چې حسین امیر عبدالاحیان د بغداد په غونډې کې د سیمې د امنیت د ټینګولو په لړ کې د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا ټینګار کړی. هغه دغه راز په عراق کې د داعش د ترهګرو ډلې ماتې ته په اشارې سره ویلي دي چې عراق اوس د ترهګرو له منګلو خلاص شوی دی خو دا هیواد جدي بیا رغونې ته ضرورت او اړتیا لري. د ورسپانې په وینا د دغه غونډې ګډونوالو د سلام مشورو پیل ادا ده چې د عراق امنیت یوازې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره ټینګېدلی شي.
عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا د امریکا د کمزوري کېدو په هکله د صهیونیستي رسنۍ جرزام پوست یو مطلب ته انعکاس ورکړی دی. د کیهان راپور سره سم دغه اسرائیلي ورسپانه له افغانستان څخه د امریکا تیښې ته په اشاره سره لیکي چې د امریکا امپراتوري په ختمېدو ده. دغه امپراتوري اوس بې معنا او پوچه شوې او لګښتونه یې هم زیات شوي او بې موخه شوې ده. دغه ورسپانه لیکي چې د نړۍ مدیریت باید هیڅکله د امریکا غاړې ته نه وای لوېدلی. د افغانستان پیښې د امریکا امپریالیزم د ماتې وروستۍ نښه وه. د امریکا تر ټولو د او ډکه او د زیات لګښت دوره د ختمېدو په حال کې ده. اوس امریکا باید نړیوال شاتګ ته ځان تیار کړي. ورسپانه په یو بل خبر کې د کابل د هوایی ډګر ترهګریزه برید ته په اشاره سره چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله ولیکله. په حقیقت کې د داعش په ځانمرګي برید کې دومره کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی، بلکې اکثر ملکي وګړي د امریکایي ځواکونو له لورې ویشتل شوي دي. ورسپانه بیا لیکي چې په دغه پیښه کې د امریکا او داعش له لورې لږ تر لږه 150 تن افغانان وژل شوي او په لسګونه کسان زیات ژوبل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
خواږه اوریدونکو اوس به د تهران چا جامع جم ورسپانه ولولو. دغه ورسپانه ځل بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په یمن باندې د سعودي تیریو هوایي بریدونو باندې په سترګو پټولو سره لیکلی دي انتونی ګوتریش له یمن څخه غوښتنه کړې ده چې خپل پوځي عملیات بند کړي. د یمن د انقلاب د کمیټې مشر علي الحوثي د ګوتریش په ځواب کې په خپل ټویټر پیغام کې ولیکل، هغه لوری چې د یمن ولس یې محاصره کړی دی او د اشغال په دوام ټینګار کوي باید لاس په سر شي. وړاندې په ټویټر پیغام کې راغلی دی چې یو عقلمند کس هیڅکله دې په اکاونټ کې ته نه وایي چې له حملې څخه ډډه وکړي، ځکه چې هغه یوازې د ځان دفاع کوي.
دوستانو که ستاسو خوښه وي زو کابل خواته. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دا وروستیو کې د کابل چاپ ورځپانې په معمولي ډول نه خپریږي، خو موږ ستاسو د خبرتیا لپاره د هغوی له انټرنیټي سایتونو ځینې مطالب نقلوو، خو باید ووایو چې د هغوی د محتوا په اړه کوم مسؤلیت نه منو. په سر کې هم اشتصوب ورځپانه اشتصوب لیکي د خبریالانو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې. یو شمیر خبریالان په هیواد کې د وروستیو بدلونونو په اکله اندېښمن دي او د یو لیک په استولو سره له ملګرو ملتونو سازمان د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر ګواښ لاندې خبریالانو د ژغورنې لپاره هڅې وکړي. د هیواد خبریالانو نړیوالو بنسټونو ته د لیک په استولو سره ویلي چې د مخکنی حکومت له سقوط وروسته د خبریالانو کار او د معلوماتو رسولو آزاد بهیر په ټپه ولاړ دی. د دوی په وینا د مخکنی حکومت په سقوط سره یو شمیر خبریالان په تیره شزینه خبریالانې د طالبانو په روښانه حکم وزګارې شوي او اوس د افغانستان ډیری رسنۍ شزینه خبریالانې نه لري. سربیره پر دې دغو خبریالانو ادعا کړې ده چې یو شمیر رسنیو هم شزینه خبریالانې له دندو ګوښه کړې دي. په دغه لیک کې جوته شوې چې په اوسنی وخت کې معلوماتو ته لاسرسی په بشپړ ډول محدود شوی دی. د دوی په وینا په ډیری موردونو کې ځینې خبریالان د دندو پر مهال وهل ټکول شوي او وسایل ترې اخیستل شوي دي. یو شمیر دغه خبریالانو ویلي چې په کابل د طالبانو په واکمنېدا سره د آزادو خبریالانو فعالیت ته زیان رسیدلی او اوس په افغانستان کې هیڅ خبریال په آزاده توګه معلومات نشي رسولای. همداراز په دغه لیک کې ویل شوي چې زیات شمیر خبریالان اوس مهال په نامعلومو سیمو کې پټ شوي او د ځان ساتنه کوي. دغه وضعیت خبریالانو او د دوی کورنیو ته ژوند ګران کړی دی. دغه خبریالانو خبرداری ورکړی چې د دندو له ترلاسه کولو ټولنیز انزوا، بېوزلي او وزګاری دوی له زیات د باو سره مخامخ کوي. په دې لیک کې په تیرو دوو لسیزو کې له خبریالانو سره د طالبانو چلند او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام سره د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې دوی په وینا یو شمیر عادي وګړي د خبریالانو په نوم په جعلي اسنادو سره له هېواده وتلي دي. د دغو خبریالانو له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقوقو له سازمانونو او له رسنیو د نړیوالو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې په دې شرایطو کې د زیانمنو خبریالانو د ایستلو لپاره هڅې ورسره مرسته وکړي. همداراز د طالبانو یو لورت په غړی د افغانستان ملي تلویزیون ته په خبرو کې په بهرنیو او کورنیو برخو کې د طالبانو لیدلوري تشریح کړ. هغه زیاته کړې چې له افغانستان او افغان سیاستوالو سره د ټول شمول نظام پر جوړېدو خبرې جدي روانې دي او ډېر ژر به یوې پایلې ته ورسیږي. د هغه په خبره د افغانستان په راتلونکي نظام کې به د هیواد ټول وګړي شتون ولري او د وړتیا پر اساس به خلک پکې په دندو وګمارل شي. عباس ستانکزی همداراز وویل چې اوسمهال په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی او د خلکو ځان، مال او هر څه خوندي دي. د په ورته وخت کې ژر تر ژره د ټولو دولتي ادارو د پرانستل کېدو خبر ورکړ او د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست له منصوبینو یې وغوښتل چې خپلو دندو ته بېرته راوګرځي. عباس ستانکزی هم همداراز ویلي چې دوی د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او په وینا یې د نورو هیوادونو لاسوهنو ته به هم اجازه ورنه کړي. طالبان له دوو اونیو راهیسې پر هیواد واکمن شوي او هڅه کوي چې ژر تر ژره ټول شمول حکومت اعلان او دولتي ادارو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي.
خبر دن کوز به د کابل چا مسیر رسپانه وګورو. امریکایي رسنۍ ویل امریکایي ځواکونو په کابل کې د سیایي ټول تجهیزات له منځه وړي دي. د واشنگټن اگزامینر د معلوماتو له مخې امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د ترهګرو فعالیتونو د څارنې لپاره د جاسوسۍ درې سیایي او مجهز او پرمختللي دفتر او مرکز جوړ کړی وو چې د پنجشنبې په ورځ د چاودنو پر مهال دغه مرکز په بشپړه توګه له منځه وړی دی. امریکایي چارواکو ویلي دا مرکز ځکه له منځه وړی دی چې طالبان استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا نکړي. بلې خوا ځینې رسنۍ بیا وایي چې امریکایي عسکرو د پنجشنبې ورځې په چاودنه کې د میلیونونو ډالرو پر ارزښت د هوایي ډګر تاسیسات هم له منځه وړي دي. دغه راز بریتانیا وویل که طالبان د حکومت په څیر چلند وکړي همکاري ورسره کوو. بریتانیا زیاته کړې ده له طالبانو سره د داعش ډلې ضد مبارزې کې همکاري کوي. د بریتانیا د وسله وال پوځ لوی درستی جنرال نیک کارټس په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې که طالبان د یوه رښتینی حکومت په څیر له ماسیرو سره چلند وکړي نو دوی تیار دي چې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د ده په خبره د بریتانیا د داعش د خطرونو او دغه ډلې پر ضد له طالبانو سره بشپړه همکاري ته تیاره ده، خو په دې شرط چې دوی د یوه رښتینی حکومت په څیر چلند وکړي. کارټس دغه راز وایي چې د طالبانو په اړه د دوی کړنو ته په کتنو سره پرېکړه کوي. تر دې وړاندې د بریتانیا نورو لوړپوړو چارواکو هم زیاته کړې وه چې طالبانو کړنو ته په کتنو سره د دوی په اړه پرېکړه او فیصله کوي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.